سلامونه د سهارات بجیدې ز صفی ولستان اگزایم د ازادي رو د پروگرام تخرر لاستو ام پین په خبرونو کو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمن شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستن لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک تللی چې د طالبانو په کنټرول کې دی د کمیټې مشر براین ماستویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 40 قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفه 125% لوړې کړې ورسره له هغه چې چین له متحده ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په خبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بل نښه ده او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت وانید دوه وکټ واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره برت راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان په کې لوبي گیوت وانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډي وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډي وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټ واخیسته خان تر دې په مخکینیو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی او خپل مینوالی څناڅه مایوسه کړی وو خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنۍ چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوی روختون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله لیارو کې لیارې مو خامې دي الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې وای پیتا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي یو چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنوی چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړي د کمیټې په خپل پرونی ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لری کولو کلک نیوکه وکړي د دې کمیټې مشر براین ماستویل حقانی شبکې چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکري وژلي دي هغه زیاته کړه
حقانی شبکه لا هم د متحده ایالاتو لخوا ترهګریزه پیژندل شوې شبکه ده او باید هماغه څه چلند ورسره وشي اداره حق لري چې افراد د عدالت لپاره د نامونو له پروګرام څخه لرې کړي او موږ باور لرو چې کانګرس ته باید د دې پریکړو په خاطر ځواب ووایي له همدې امله موږ د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک لیږلی چې په دې اړه ترې ځوابونه وغواړو چې ولې حقانی شبکې لرې شوې
براین ماست په خپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدل د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رايو هغه قانوني تعدیل ترای ورکړ چې له بهرنۍ چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي امریکا د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر 10 میلیون ډالر جایزه دوونه مخکې لغوه کړي د حقانی نوم لا هم د اف بی آی د امریکا د فدرال څېړنو د ادارې په لیست کې شته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت څو نه مخکې تایید کړ چې د طالبانو د کورونې چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوو نور مشرانو نمونه د امریکا د څارلاندې کسانو له نوملړ لري کړی دي. دلیل دا راوړی چې بهرنیو چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د همغږي ډلې ای سی جی ناست چې د ترکیې په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمند او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږي د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بیوزلو خلکو سره مرستي وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږي د ډلې ای سی جی د ناسته چې د مرستکونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسی او د نړیوالو مرستکونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه د ناسته افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث مهمه بللې ده. د ترکیې سفارت معلومات لمخې د ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنځشنبه تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي د ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای شي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږي ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن ډیر شدید ورته اړتیا لري، هماغه آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو او بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول د ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
که بتانه که چون خودش شرایط اقتصادی
سره له دوی چې د ترکیه اقتصادي وضعیت محدود ته خو هیله شته چې دغه هیواد وکولې شي د خلیجی هیوادونو مرستې چې مالی وسط لري جلب کړي، لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډېرې مرستې وکړي، ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې له منځه نه شي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د اپریل پر 1 یو اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپل حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اپریل په 1 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیک سره مخالفت څرګند کړ. ریټرز خبری اژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپل ځنډول سوی بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنۍ خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنۍ خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د طالبانو په ګټه استفاده کیږي درولې دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی او له 3 میلیارد ډالر ډېر مرسته ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخله له امله ډېر مرسته اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرسته دوی ادارې ګراوند تورد سولوشنز یو تازه څیړنه ښیي چې له نیمایي ډیر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینې اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125 سلنې ته لوړې کړې. روس له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80 سلنه تعرفه ولګوله، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125 سلنې ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوه لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125 سلنې ته لوړوم چې سمدلاسه نافذه ده. چین مخکې له دې د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40 سلنه تعرفې اعلان وکړه. وی ویل دا اقدام د هغه څه په جواب کې کوي چې بیجنګ یې د متحده ایالاتونو لخوا دوامداره سوداګریزه دښمنی بولي. یو ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104 سلنه تعرفه اعلان کړه. تیر کال له چین څخه د امریکا د وارداتو کچا 409 میلیارد ډالرو ته ورسیده، په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 104 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمیره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د 295 میلیارد ډالرو سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه د نوي ورځو لپاره له 10% لوړې تعرفې وځنډولې، خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وې لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا خزانه وزیر سکاٹ بیسنت تیر شپه د خبرلانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بی ثباتۍ لامل نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ماته رونی دلته ټولې وادو ته ویل غچ ما اخلي تاسو به نام تر لاسه کړئ. په نړۍ کې هر هغه واد چې غواړي خبري وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټ کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125 سلنه زیاته کړه، ځکه چې د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجنګ به اړین غچ اخیستونکو اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په څلور دیرش قلمه وارداتي توکو د لیګډ فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیايي وسایل شامل دي. دا چې د لیګډ فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوي برابروي، زموږ همکار لښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هواد څخه مال واردوي ګمرکاتو ته، نو د ګمرکاتو هغه مراحل ګمرکي محصول او مالیه چې تحویل شو، کله کغواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کی، نو د فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق لمخې به په لار کې چې د ګمرکاتو یو بل ډپارټمنټ دا یا څنګه د چاغیته مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغه ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چیزینو په هغه ورق کې بدلی لیکلی وي، چنس نوم به لیکلی وي، تعداد به لیکلی وي، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلی وي، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی که ورسره وي نو لاره کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه کوم قلمال سرامیک یا کاشي یا د مالیزیا نه غوړي راوړله، نو قلم چې درته محصولوله په هغه محصول پاڼې بیا بیرته بله شعبه د ګمرک ته وړله، د هغه له مخې مونږ ته فورم انتقال راکول. بیا مونږ کولای شو که دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک کې محصول کړی وای، او د ننګرهار ګمرک د مونږ دا فورم انتقال اخیستی وای، کیدای شو چې په بله لاره کې مونږ بار کړو، مزار ته ولیږو، غزنی ته ولیږو، کابل ته ولیږو. نو لیکل کیږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد څه ده د انتقال اجازه ورکړ شو، دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت چو مخلص احمد صاحب یا نرخونو باندې هم څه تاثیر وکي؟
دا نو په یو لاره کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه چي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ،
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم هغه محصول پانې سره کولای شي دغه سلور دشتو کې د افغانستان په سلور دش ولایتو ته انتقال کی. مثلا یو تجار یو کانټینر وړی راوړي سلور زره قیمه یا سلور زره بوشکې وي، د جلال آباد ګمرک کې چې محصول کړل تخپل ګودام کې ښکته کوي. دوی مثلا زر کاټن چې د زر بوشکې په مزار باندې خرڅوله، زر به په کابل باندې خرڅوله، زر به په غزنی خرڅوله، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅوله. نو دا مجبور چې په هر لارې کې چې دا زر زر بوشکې بار کېدله د هغه لارې نمبر به دوی وړله ګمرک ته سره د خپل هغه محصول پانه چې د دغه پارچه محصول پانه نه چې ما سلور زره ټیمه یا بوشکا غوړی چې محصول کړی ده د دغه زر کارټنز نن هغه ته لیږم، غزنی ته لیږم، بیا دا فورم انتقال ورکوله. بل ورځ به تلل زر زر چې د کابل لپاره زر د مزار نوز ده سہولت شو تجار ته، تجار کولی شي چې خپل غوړی چې پارچه خرڅ کړي ورته لارې کې بار کړي او راسن انتقال کړي. خو یو مشکل دا و چې فضل مونږ د پنجشنبې ورځ پس د غرمې نه که په چا باندې مال هم خرڅوله نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کوله چې هفتې ورځ شي، بیا ګمرک ته به تلو، هغه فورم انتقال به م اخیستله او بیا به م لارۍ بارول او شخص ته م لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول و چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په 14 قلمه وارداتي توکو د لیږد د فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه مونږ خبر کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د وری عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره نه دی عملي کړي. دغه ټولنې مشر افندي سنگر آزادی رادیو ته ویل کړنلاره جوړه شوې، مالویز جوړ شوی او سرته ویل کیږي چې ځانګړي محکمه نه ده جوړه شوې. دا په اصل کې د چیو شمیر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختیو سره د مقابلې توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیه د اداري او انساني حقوقو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک 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 بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خو برش داده میشه، ما بر ما کسی نانم نمیته، جوابم نمیته، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوا نو موړی وای د بی وسلې او بی وسې ژوند تیرول ورته نو ډیر سخت شوی. خغلی اطل ازادي رادیو ته وویل
بر خدا معلوم است که ما بر اولاد خود ما با کدام مشکل بر جای یک لقمنان تهیه
خدا ته معلوم ده چې موږ خپل اولاد ته په څوم رستونځو و مړی ټوټه پیدا کو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته وتی کی چا نه وختي څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نو موړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تیره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې ترازونو او لا لاریونونو وروسته هبت الله خونزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی د خپل حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقیدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد تر شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې دی هغه خپلې ل کارکردګۍ نه چې راټوله سوي ده دا قابل دی اجرا دی، دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د روبات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یونیچار لخوا روختون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روختون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت راغلی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د ربات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې $400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو دیرش بستریز روختون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد سیمې اوسیدونکو دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملی فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکو حبیب ګل زازی مشال راډیو ته وویل
موږ ته ډیر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړل، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیار مو ډیر مشکل و او وخت کې او ډیر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو چې داسې وای پیتاله رو او د دغه پرسونل غوښتن کې چې زر تر زره مرسته د پرسونل هغه وشي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي، خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاو پروژې یو ان ایچ سی آر او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کیږي، نو موږ غواړو چې کچیر ته بل یوازې خراب والا شي د موسساتو ټول نه مداخله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاد ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو څلور دېرش خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي. دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حاد خوارځواکۍ اخته دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمېر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومان په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بیپولو ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2020 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپولو ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې په خوارځواکۍ دغه سوریایي او افغان ماشومان د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي. خدای نشي ویلي چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو کنه. که څوم نوموړي ویلي دانشي ته دولې چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي خو خبرداري ورکړي چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کم پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کم اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی لړل یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د آتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په آتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډیر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسی حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2020 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزر کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2020 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکي نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځتللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2020 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له دیارلس زره څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرېږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او دیدی دا سندر او دا شنډر زیات خوخیږي. به یو متن ورته ورسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالاین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وای او کچیرته دا سره غنم نه وای نو زمونږ دا سپینه نوکی یا د سره نوکی بنو. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا دل چې ورته وای، په دې رابطه باندې هم د سه متنو نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیسه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساسو مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایي خپلو بیبیانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې به خوشالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
bale ډاکټر صاحب په دې خبري کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه دی او چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه سي دغه خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صاحب چې حدیث متوسطوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خارج سود دربستان په هواد کې زما یو دوست و، دغه د بچي واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څه خبرې وکاو د خلکو ته، ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیام، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقديري بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري، شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو اغه ما گفتنه وکول چې اغه مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واخه ځان زه خوشاله شم، ما مایک مرتبه ورکوم او اغه پروگرام مخکې بوتلز. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب دا چې ټول هغه کې وی. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عنعناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره پټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې چې ورسره غن شي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وای دی ولی راوړی دی، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دي، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای، په دې کې پلیکي په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي. څومره دي افغانان پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي، او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي، ګټي راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښې ګڼې لري؟ ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده، نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کیږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوي صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات انتخاب چې دب کې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسې کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي تاسو نشئ کېدای چې تاسو یو چپلک به ترکی بل په کور کې وینا د چپلکی به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګانونه بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینا باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول سکیږي نو امید کیږي څومره منفی اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر خایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او موته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوښته و ډیره زیات خولی و نو سړی ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق یو د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په مدیر روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتون کې هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ کوي نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې په خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ.
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نه دا نکاح وضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې وه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو حق دي چې توبه واسي. نو په دې کار باندې توبه واسم الله جل جلاله ما تعفو کوي د زما یو غلطي و چې زما نشي په وخت ما تاسو ته اجازه کشای هم زه په انتون کې نو غالبا زه په دلسې په مرحله کې وم. نو د لوانتوب مرحله وي، نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضاوي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت
اوسئ. او ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
زرت رپا یا خلا یخ جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
نصیب کی غریبی دا خفا